مخام شپک بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو مخامنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. د خبرونه زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. د وزیرانو شورا نن په خپل غونډه کې د بحران د نړیوالې ډلې راپور رد کړ او ویل چې ځینې بهرنۍ ډلې او استخبارات د افغانستان د ولسمشري په انتخاباتو او همدارس نورو کورنیو چارو کې د لاسوهنو ته غواړي چې لاره او زمینه برابر کړي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه تفصیل په همدې خپرونه کې راځي، خو تر هر څه مخکې فریدی هوډ سیفی ته غوږ شئ چې تر دې دمه د مهمو خبرونو تفصیل اوروي.
سلامونه. لمړی د خبرونو سرټکی، د ناتو عمومي منشي د افغان امنیتي ځواکونو له منځه پر بهرنیو ځواکونو خونړۍ حملې جدي بللې دي. د وسلوالو طالبانو درې سیمه ییز قومندانان په کونړ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملې کې وژل شوي دي. له ایران او ترکیې ته د طبي ګازو لیږد بند شو او د طب په برخه کې د نوبل سګنې جایزه یو بریتانوي او جاپاني ته په ګډه ورکول کیږي. د ناتو عمومي منشي وایي د افغان امنیتي ځواکونو له منځه پر بهرنیو ځواکونو خونړۍ حملې جدي بولي او د مخنیوي لپاره یې کوټلي اقدامات کړي دي. اندرس فوګ رسموسن په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو د غونډې په درشل کې چې ټاکل شوی سبا جوړ شي، په یو خبري کانفرنس کې ویل چې دغه حملې نه یوازې د ناتو عسكر بلکې افغان ځواکونه هم له ګواښ سره مخامخ کړي دي. هغه ویل دښمن غواړي په دې ډول حملو د دواړو متحدینو ترمنځ فاصله رامنځته کړي، خو بریالي به نشي. د کونړ والی وایي د وسلوالو طالب بانو درې سیمه ییز قومندانان د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوې دي. هغه ویل دغه حمله نن سهار شوې ده. د بمبار له امله بل چا ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. چارواکي وایي د هلمند په مرکز لښکرګاه کې یوې ځن وژونکې حملې د ملي امنیت دوه کارکوونکي وژلي دي او د یو بل په ګډون یې څوارلس ملکي کسان ټپیان کړي دي. تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت هم په غاړه نه دی اخیستی. او پولیسو نن په کابل ښار کې د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون د محصلینو مظاهره تیت او پرک کړه او څو تنه یې ونیول. دغه مظاهره چې د تعلیم او تربیه د پوهنځي د نوم د بدلولو په اعتراض کې شوې وه، په اړه یې مفصل راپور په روانې خپرونې کې اوریدلی شئ. د پاکستان د سند ایالت حکومت نن د ملي ماتم ورځ اعلان کړی ده. د اعلان تر هغه وروسته وشو چې لکتر لګه وتنه په یو سیاسي لاریون کې ووژل شول. په دې پیښې کې چې پرون یک شنبې د خیرپور په خارګوټي کې وشوه، دولس تنه په ډزو کې ټپیان هم شول. دا مظاهره د سیمه ییزې ادارې لخوا تنظیم شوې وه او د نوي سیمه ییز حکومتي سیستم د ملاتړ لپاره وشوه. د سند قومي ملي ګوندونه بیا د پیشنهاد شوو اصلاحاتو پر ضد اعتراضونه کوي. د ترکیې رسنۍ خبر ورکوي چې له ایرانه ترکیې ته د طبي ګاز لیګت تر هغه وروسته نن بند شو چې بلتون غوښتونکو کارګر کوردی کارګر ګوند یا پی کی کی یوې ډلې د دې هېواد په جنوبي سیمه کې د ګازو پر یو پایپ لاین باندې چاودنه وکړه. د ترکیې د پی کی کی وسلوال له درې لسیزو راهیسې له ترکیې څخه د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي. د پی کی کی په ارتباط د شخړو له امله تقریبا 15 سره خلک وژل شوي دي. د متحده ایالاتو د استازو د جرګې د استخباراتو د کمیټې لخوا نن په یو خبر شوی راپور کې خبرداري ورکړی شو چې امریکایي کمپنۍ باید د چین له دوه لویو تخنیکی شرکتونو سره له تجارت څخه ډډه وکړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت وایند نن وویل هونګ وایي د چین مخابراتي کمپنۍ په نړۍ کې د آزاد اقتصاد د اصولو له مخې فعالیت کوي. نو په متحده ایالاتو کې د دې پانګونه د دواړو لورو ګټې خوندي کوي او دا د چین او متحده ایالاتو د تجارتي اړیکو لپاره مؤثره ده. موږ هیله من یو چې متحده ایالات به خپل دا تعصبات یې بیخوته کړي او حقیقت ته به درناوی وکړي او همداشان به نور هغه څه ترسره کړي چې د چین او امریکا د اقتصاد او سوداګریزو اړیکو په ګټه وي نه برعکس. داسې اندېښنه شته او ویل کېږي چې دا کمپنۍ د حساسو معلوماتو په راټولولو کې مرسته کوي. خو دې کمپنیو دا تورونه رد کړي دي. د متحده ایالاتو د هوایی د ټکنالوژۍ شرکت اجرایوي مدیر د خپل شرکت له ریکارد څخه دفاع کړي او وایي دا په نړیواله سطحه یوه د اعتبار او درناوي وړ کمپنی ده. په وینزویلا کې د انتخاباتو چارواکو د جمهوری ریاست په ټاکنو کې هوګو چاویز د ګټونکي په توګه باندې نن اعلان کړ. د چاویز پلویان پر دې اعلان باندې خوشحالي څرګندوي.
Yo no de felicidad ni alegría porque ya no
د چاویز د پلوی وای ز ډیره خوشاله او خاده يم زکه چې قومندان هوګو چاویز چې د بیوزلو قومندان د انتخاباتو ګټل د هغه څوک دی چې د هیواد شوري د انتخاباتو نتیجه چاویز ته د دریم ځل لپاره د بیا ټاکل کیدو زمينه برابروي. د فیزیولوژي یا طب په برخه کې د نوبل سګنۍ جایزه په ګډه یو جاپاني او همداشان یو بریتانوي ته ورکړه شوه. د دغه جایزې اعلان د پاستاکولم کې د کارولینسکا په انسټیټیوټ کې د کمیټې لخوا وشو.
نوبلسکا اسمبلیه پر کارولینسکوم انسټیټیوټ رشیلا زونیا پریزودی
د کارولینسکا په انسټیټیوټ کې جورج هانس چې د فیزیولوژي یا طب په برخه کې د کمیټې مشر دی وایي په کارولینسکا انسټیټیوټ کې د نوبل اسمبلی نن فیصله وکړه چې د 2012 کال د طب په برخه کې د نوبل جایزه جان ګوردن او یاماناکا ته د دوی د هغه حجرو د کشف په خاطر ورکړي چې کېدې شي ترې سالم غړي جوړ شي. د فزیک په برخه کې به د نوبل سګنۍ جایزه د اکتوبر په 9 یعنی سبا ته او د سولې د نوبل جایزه به راتلونکي جمعې ته اعلان شي. د خبرونو پای
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په لوی خارونو کې خبريږي. د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. د ناتو عمومي منشي وایي د افغان ځواکونو لمنځه پر نړیوالو فوجیانو د حملو د ورستۍ لړۍ د مخنیوي لپاره کوټلي اقدامات ترسره کړي دي. افغان حکومت نن د بهرن د نړیوالې ډلې راپور رد کړ او ویل چې ځینې بهرنۍ کړي غوړي له دې لارې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاس وهنو ته لار پرانیزي.
د دې تاسې د دې گزارش نشرم هم له پرتګیش مخکې ویل یو سیاسي گزارش دی او سیاسي اهداف او سیاسي اجنډا لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د ښځو پر حقوقو د سرغړونو د پیښو لزیاتې دوه اندېښنه ښودلې. د ښوونې او روزنې د پوهنتون محصلینو نن بیا خپل اعتراضونو ته چې وایي نه غوړي پوهنتونې د استاد رباني په نوم یاد شي دوام ورکړ. د دوی له غوښتنو سره د پکتیا د پوهنتون محصلینو هم خپل غږ غبرګ کړ. نور راپورونه او نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن ویل دي چې د افغان ځواکونو لمنځه پر نړیوالو پوځیانو د حملو د مخنیوي لپاره د وروستیو اقداماتو په ترڅ کې یو لړ کوټلي پریکړې کړې دي. د ازادي رادیو همکار سلطان محمد سرور د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې په بروکسل کې جوړه شوې ده د شیبا له بروکسل نه د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی او د ناتو د عمومي منشي د سرګندونو جزئیات را توړندې کوي. سلطان محمد سرور ډیر زیاته مننه کوم. لطفا وایي چې د ناتو عمومي منشي د خبرو اترو هغه مهمه برخه او اندېښنې چې د خپل وینا کې تماس ورسره ونی کومې وي.
تاسو او ګرانو اوریدونکو ته سلامونه. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن له افغان خبريالانو سره په غونډه کې وویل چې ناتو هغه بریدونه چې د افغان عسکرو لمنځه په بهرنیو ځواکونو شوي جدي ګڼي او دا د دغه ډول بریدونو د مخنیوي لپاره هم ناتو او هم افغان دولت یو لړ جدي اقدامات پلا راچولي دي. هغه وویل چې په دغه ډول بریدونو کې نه یوازې بهرني عسکر بلکې خپل افغان عسکر هم زیانمن کیږي. هغه ویل چې د افغانستان دښمنان کوشش کوي چې د مونږ او افغان ځواکونو ترمنځ فاصله رامنځته کړي خو دوی به بریالي نشي. د غراز د ناتو عمومي منشي ویل چې دا ډول بریدونه په هغه مهالویش اهدافو او تګلارې باندې تاثیر نشي کولای چې ناتو په افغانستان کې ټاکلي دي. د ناتو عمومي منشي ټینګار وکړ چې سره دې چې په 2014 کال کې په افغانستان کې د ناتو محاربوي ماموریت پای ته رسیدي خو له دغه نیټه وروسته به هم ناتو په افغانستان کې د مرستې روزنې او مشورې تر عنوان لاندې بل ماموریت ولري او ناتو افغانستان یوازې نه پرېږدي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د بحران د نړیوالې ادارې هغه ارزیابي رد کړ چې وایي افغان ځواکونه به تر 2014 کال پورې د امنیت د ټینګولو جوګه نه وي. هغه ویل چې د افغان ځواکونو په قدرت دای پوره باور لري او افغانستان به تر 2014 کال پورې 3,25,000 تکړه امنیتي ځواکونه ولري. د ازادي رادیو د دې پښتنې په جواب کې چې په افغانستان کې د جګړې د دوام یو عمده علت د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنه ګڼل کیږي او په افغانستان کې ډیر خلک تر اوسه د دې پښتنې جواب نش پیدا کولای چې آیا پاکستان د ستونزې یو برخه ده که د حل یو برخه. هغه وویل چې پاکستان په قبایلي سیمو کې د ترهګرو د پناه ځایونو په لرې کولو کې جدي اقدامات وکړي نو د حل یو برخه به شي. د ناتو عمومي منشي د پاکستان له لوري د افغانستان په سرحدي سیمو باندې د راکټي بریدونو په ارتباط وویل چې ناتو د افغانستان، پاکستان او امریکا د ګډ کمیسیون له لارې کوشش کوي چې په سرحد کې ستونزې حل کړي. هغه د افغانستان او پاکستان د اړیکو د نږدې کولو لپاره د دواړو هیوادونو د جمهور رئیسانو د وروستیو زیارونو ستاینه وکړه.
ډیر زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. سلطان محمد سرور و چې له بروکسل نه د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې له جریانه راپور راکاو. په دې غونډه کې نن د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د افغان خبریالانو له یوې ډلې سره مرکه وکړه او په دې مرکه کې پر مختلفو مسایلو لکه څنګه چې تاسو د سلطان محمد سرور پر راپور کې واوریدل خبرې اترې وکړي او له هغې ډلې نه یو موضوع چې د تماس ورسره ونیو دا و چې د بحران د نړیوالې ډلې هغه وروستی راپور چې ویلی و له 2014 کال نه وروسته افغانستان ښایي د سیاسي بحران خواته لاړ شي د راپور رد کړی. د افغانستان په اړه د بحران د نړیوالې ډلې په راپور کې خبرداري ورکړل شوې چې په داسې حال کې چې افغانستان د ناتو په مشرۍ جنگي ځواکونه وځي او افغان دولت په 2014 میلادي کال کې امنیتي مسؤلیتونه اخلي افغانستان د ویجاړونکي سیاسي بحران خواته روان دی. دا راپور په بروکسل کې د راډ بحران د نړیوالې ډلې لخوا برابر شوې چې یو غیر دولتي ټولنه ده. د افغانستان کابینه هم د هیواد د راتلونکو په اړه د بحران د نړیوالې ډلې راپور رد کړ او ویل چې ځینې بهرنۍ ډلې او استخبارات په دې توګه غواړي د افغانستان د ولسمشلې پر راتلونکو انتخاباتو کې لاسوهنو ته لار پرانیزي. د بحران د نړیوالې ډلې د راپور په اړه د افغانستان د خبرګون نور جزئیات په اړه د ازادي رادیو خبريال احمد زبير جمن د افغانستان د جمهوري رياست ل ويند ایمل فیزی سره مرکه کړی ده. خغلی ایمل فیزی د وزیرانو د شورا د نننې غونډه په اړه چې د دې موضوع په اړه خبري اترې پکې شوي د ازادي رادیو خبريال ته معلومات ورکړل.
د افغانستان د جمهور رئیس ویاند خغلی ایمل فیزی د بحران لیدل د افغانستان د راتلونکو پاړه یو رپورت خبر کړي پیغې کې یو اندښنه دوی دا خوده لچې ممکن له 2014 کال وروسته چې بهرنی له افغانستان څخه وتلی وي د افغانستان حکومت خای رنگ شي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
د بحران نړیوال دلې د وروستي گزارش پاکل یار دې موضوع په اړه نن د کابینې غونډې خپل په جلسه کې په دې موضوع باندې بس وکړي او خبرې وکړي. په دې کې چې د موږ بهرنی چارې وزیر ډاکټر زرمی رسول او چې تازه د امریکا سفر سره راغلي دي او همدارس د تاسو سپانته د ملي امنیت دوی په دې باره کې خپل څرګندونې درلودلې او په کل کې د جلسې نظر دا و چې دغه گزارش چې د بحران نړیوالې ادارې لخوا څخه نشر شوی دی دا کاملا یو بې اساسه او ناسم گزارش دی چې د افغانستان د حقایقو څخه کاملا بې خبره دی. موږ په دې عقیده یو موږ د گزارش مطالعه کړی دی. موږ په دې عقیده یو چې دغه گزارش سیاسي گزارش دی او دشا خاص سیاسي اهداف او سیاسي اجنډا لري. په دې معنی چې دغه گزارش په ذریعه ځینې ډلې ګروي غواړي چې زمينه دې ته مساعده کړي چې بهرنی هیوادونه د افغانستان تر ټولو انتخاباتو کې مداخله وکړي.
فیضی صاحب تاسو ویلي چې ځینې ډلې بهرنی ډلې په دې توګه هڅه کوي په راتلونکو انتخاباتو کې لاسوهنې ته لار هواره کړي. د بهرنی ډلې نو مو هدف څوک دی؟
نو غواړم کوم خاص ډلې یا هیواد نوم واخلم خو زه دا وایم چې دغه دولت تحقیقاتي نهادونه یا موسسې چې په نامه تحقیقاتي موسسې دي یا دوی د ځینو استخباراتي سازمانونو علمي شاخه دي یا څنګه دي چې دوی په بعضو مواردو کې په بعضو خاصو شرایطو کې د ځینې خاصو اهدافو سیاسي اهدافو پر اساس باندې ځینې گزارشونه نشروي. نو د دې سیاسي د دې گزارش نشرم هم لکه څنګه چې ما مخکې ویل یو سیاسي گزارش دی او سیاسي اهداف او سیاسي اجنډا لري چې چې هدف دا دی چې زمينه دې ته مساعده کړي چې بهرني وزونه د افغانستان پر اساس کې ریاست جمهور په انتخاباتو کې مداخله وکړي.
خو فیضی صاحب دغه د بحران نړیوالې ډلې یو بل استدلال دا کړی چې د افغانستان ځواکونه پوره توادایي نه لري، او دا حقیقت ده چې خپله ولسمشر څو ورځې مخکې په دې باندې اعتراف وکړ چې پوره تجهیز سوي نه دي او نړیواله ټولنه ورته توجه نه ده کړې. نو څه فکر کوئ که چیرې په همدې شکل دوام وکړي دغه اندېښنې تر یو حده پر ځای نه دي؟
دوی خبرې مطرح دي. یو دا چې په تېرو لسو کالو کې د افغانستان امنیتي ځواکونه کافي پرمختګ کړی دی، ډېر پرمختګ یې کړی دی. دوی کولی شي چې د امنیتي مسؤلیتونه خپل په غاړه واخلي، که څه نسبت ته هم معلومه ده د هغو ساحاتو سه یا د هغو مناطقو سه یا د هغو سیمو سه چې نړیوال ځواکونه مسؤلیتونه یې پرېښي دي، افغان ځواکونه خپل مسؤلیتونه په سمه توګه په بشپړه توګه سرته رسوي. خبره د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو موضوع ده چې تاسو ولسمشر حامد کرزي وروستۍ خبرو ته اشاره وکړه. دا خبره هم سمه ده. موږ په ور د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تشخیص په خاطر د نړیوال ټولنې په خاصه توګه د امریکا د متحده ایالاتو څخه غوښتي دي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه په خاصو او مډرنو وسلو باندې استعمال کړي، چې متاسفانه دغه کار وروسته پرې نه دی سوی. نو دغه نیوکه یا دغه نیمګړتیاوې چې موجودې دي د هم حقیقت لري. موږ په دې باره کې خپل موقف په وضاحت په وار وار څرګند کړی دی. خو دا په دې معنی نه ده چې زموږ افغانان، زموږ امنیتي ځواکونه، زموږ سرتېري د افغانستان امنیتي مسؤلیتونه خپل په غاړه نه شي اخیستلی، بلکې برعکس دا خبره د حامد کرزي خپل په روسي کنفرانس کې هم دې ته اشاره وکړه. د هغو ټولو سیمو څخه او مناطقو څخه چې بهرني هیوادونو یا د هغوی اساسیرو امنیتي مسؤلیتونه زموږ ځواکونو ته سپارلي دي، هلته امنیتي وضع سمه روانه ده.
د افغانستان د دولت د ریاست ویاند ایمل فیضی و چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د بحران د نړیوالې ډلې د وروستي راپور په اړه د افغان حکومت د غبرګون په اړه خبرې کولې. د افغانستان د وزیرانو شورا نن په خپل غونډه کې دا راپور به بنسټه وباله او رد یې کړ.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو یوې تخنیکی او مسلکي ډلې ته دنده سپارل شوې څو د دې وزارت د زړو تجهیزاتو او وسایطو د بیا جوړولو ظرفیت معلوم کړي. د دې وزارت د اپراسیون رئیس نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ډله به د ملي اردو په ډیپوګانو کې هغه له منځه تللي پوځي وسایل او تجهیزات وڅېړي چې د جوړېدو وړ دي. جنرال امرالله امان وویل چې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ په یوه غونډه کې هم په دې اړه پراخ بحثونه وشول. له کابله د اسدالله لودین په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
افغان حکومت هڅه کوي چې د نړیوال ټولنې له لوري د امنیتي ځواکونو د سمبالښت تر وخته له هغو د جوړېدو وړ پوځي تجهیزاتو څخه ګټه واخلي چې د ملي اردو په ډیپوګانو کې موجود دي. ولسمشر حامد کرزي هم د قول اردوګانو له قمندانانو او دفاع وزارت له لوړپوړو منصبینو سره په یوه غونډه کې د زړو تجهیزاتو د ترمیم لپاره ځینې لارښوونې کړې دي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې یوه ډله وګمارل شوه ترڅو زاړه پوځي تجهیزات او د دغه تجهیزاتو د بیا جوړېدو وړتیا وڅېړي.
یوې تخنیکی او تخصصي ډلې ته دنده ورکړل شوه سو معلومه کړي چې موږ څومره زرهدار او توپچي وسایل او ټانکونه لرو چې د جوړېدو وړ دي. کېدای شي دغه هڅې زموږ ستونزې او ساوارې کړي. د کاري وړتیا د لوړېدو لپاره ښه ده هغه زاړه وسایل بیرته جوړ شي چې په ډیپوګانو کې موجود دي.
جنرال امان د هغو تجهیزاتو د شمیر په اړه معلومات ورنکړل چې له پخوانیو رژیمونو څخه پاتې شوي او دا مهال جوړېدو ته اړتیا لري. خو وی ویل دا به د ګمارل شوي ډلې په څېړنو کې معلوم شي. نوموړي وویل دوی له دې وړاندې هم ځینې زاړه تجهیزات جوړ کړي او ګټه ترې نه اخیستې ده. بلخوا د جمهوري ریاست یو خبرپاڼه وایي چې ولسمشر کرزي دفاع وزارت ته امر کړی تر څو د پخوانیو زرهداره توپچي، هوایی او ځینې نورو جنگي وسایلو بیا جوړېدو ته جدي اقدام وکړي. خو د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د زړو تجهیزاتو د جوړېدو پر ځای ښه دا ده چې افغان حکومت د افغان ځواکونو د تجهیز لپاره له لویدیځو هیوادونو په ځانګړې توګه امریکا سره نوې خبرې وکړي. پوځي کارپوه عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د پخوانیو رژیمونو مهمې وسلې کېدای شي وجود ونه لري او کوي هم جوړول به یې په عملي توګه کومه نتیجه ونه لري.
دا وسایل چې په دیپوګانو کې موجود دي که موږ هغه ترمیموو د سیاسي په لحاظ باندې دا یو فشار ده چې موږ کولی شو چاته ونیخو یا خپلو خلکو ته قناعت ورکړو چې دغه زموږ زړې سلا کولی شي ترمیم کړو د دې زړو سلا په واسطه باندې پوهېدو ته کوي کدا له سیاسي په لحاظ باندې یو کلمه ده ولی په تخنیکی لحاظ باندې په عملی صورت باندې څه نتیجه نه لري.
ولسمشر حامد کرزی د تیر پنځشنبه په ورځ وویل ک امریکا افغان ځواکونو ته درنې او پرمختللې وسلې ورنکړي، دوی حاضر دي چې دغه وسایل له نورو هیوادونو څخه په بایه واخلي. که څه هم امریکا ترې وهد افغان امنیتي ځواکونو ته نوې وسلې ورکړي، خو پر نړیواله ټولنه انتقاد دا دی چې تر اوسه یې افغان ځواکونو ته درنې وسلې، تیارې او د هوایي ځواک نور تجهیزات نه دي ورکړي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
د کونړ والی فضل الله وحیدی وایي نړیوال ځواکونه له دوی سره هیڅ راز ملګرتوب نه پالي، نه ورسره د سرحدونو په ساتنه کې همکاري کوي او نه یې تر اوسه د پاکستان لخوا د را روانو توغندیو په اړه کوم مثبت نظر څرګند کړی. د کونړ د والی په وینا کې چرته حالات همداسې دوام وکړي نو د افغانستان او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی تړون به زیانمن شي. وحیدی نن ماسپښین خبریالانو ته په دې اړه معلومات ورکړل. په دې خبریالانو کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري هم وو.
د کونړ والی فضل الله وحیدی په یو خبری غونډه کې خبریالانو ته وویل 15 میاشتې کېږي چې د پاکستان فوز د کونړ په سرحدي ولسوالیو د توپونو درنې توغندې راولي، خو دلته پراته نړیوال ځواکونه یې په اړه هیڅ نه وایي. هغه وایي ملګرتوب دې ته نه ویل کېږي چې یو ملګری دې وژل کېږي او بل دې سیل کوي.
دا زمونږ ګلان ده او دا د اصول د ملګرتوب نه خلاف خبره ده، ځکه د دوی په ژبه کله چې د پارتنرشپ خبره کېږي نو بیا دا پارتنرشپ نه ده چې یو پارتنر وژل کېږي یو بل پارتنر ورته ګوري.
د کونړ والی وایي تر اوسه بهرنیو ځواکونو دوی سره د سرحد په ساتنه او نورو چارو کې هیڅ ډول همکاري نه ده کړې او که حالات همداسې دوام وکړي نو د امریکا او افغانستان ترمنځ په لاسلیک شوي تړون به بدې اغېزې وکړي.
هیڅ همکاري په دې باره کې موږ سره نه ده کړې او زموږ سرحدي قطعات پراته دي او دوی د سرحد نه ډېر لرې پراته دي او داسې په سرحدي تحفظ لپاره دوی کوم څه نه دي کړي او خلاصه بدې اغېزې کوي، ځکه چې سړی مجبور کېږي. افغانستان په پام خارجیانو نه ده ساتله،
وحیدی ویل په کونړ کې د افغان ځواکونو شمیر له وسلوالو طالبانو څو ځله زیات دی.
ملي اردو، ملي پولیس، سرحدي پولیس تعداد دومره زیات دی چې موږ اوس یو لیوا د ملي اردو لرو او دغسې لیوا د سرحدي لرو، دغسې پولیس هم زموږ د لیوا نه زیات دی او مالي پولیس تقریبا یو نیم زر.
د کونړ والی په داسې حال کې له نړیوالو ځواکونو د نه همکارۍ په اړه ګیلې کوي چې څو ورځې وړاندې ولسمشر کرزی هم په افغانستان کې په پرتو نړیوالو ځواکونو غږ وکړ چې که چیرته افغان ځواکونه په درنو وسلو او وسیلو نه سنبالوي نو دوی به له روس، چین او یا هند څخه نظامي اړتیاوې پوره کړي.
د ازادي راډیو مخامنه خبري مجله اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د جنسي تیریو، ناموسي وژنو او په مجموع کې له ښځو سره د زور زیاتی په اړه ژوره اندېښنه ښودلې. د کمیسیون چارواکو نن وویل چې د دې پیښو د مخنیوي لپاره د خلکو د ملاتړ په نیت په ټولو ولایتونو کې یو نوی پروګرام پیل کړی. له کابله د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند.
د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکو وویل چې د دې پروګرام بشپړېدو ته به د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې د خلکو، دولتي ارګانونو، مدني ټولنو او ټولو فعالو مؤسسو نظریات جمع او حکومت او نړیوالو مسؤولو ارګانونو ته وسپاري. دا کمیسیون اندېښمن دی چې په هیواد کې د ښځو په وړاندې زور زیاتی له بل هر وخت څخه زیات شوی دی. د یاد کمیسیون د ښځو چارو مسؤولې ډاکټر سوریا سبهرنګ د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د روان لمریز کال له پیل څخه تر اوسه په ټول هیواد کې د ناموس په نامه شپېته ښځې وژل شوي او له درې دېرشو سره جنسي تیری شوی دی. سبرهنګ د نوي پیل شوي پروګرام په هکله وویل:
در این اواخر موارد خشونت علیه زنان بسیار افزایش پیدا کرده، مخصوصا تجاوزات جنسی و قتل‌های ناموسی.
په دې وروستیو کې د ښځو په وړاندې زور زیاتی زیات شوی او په تېره جنسي تیری او ناموسي قتلونه. موږ غواړو چې یو ملي څېړنیز پروګرام پیل کړو د هیواد د څلور دېرشو ولایتونو د خلکو، دینی عالمانو، دولتي چارواکو، مدني ټولنو او داسې نورو نظریات جمع کړو او مسؤولو ادارو ته یې وړاندې کړو څو ټول خلک علما، دولتي ادارې او مدني ټولنې په ګډه سره د دې ستونزې د پراخېدو مخه ونیسي.
سوریا سبرهنگ وویل د دې پیښو قربانیان اکثره تنکۍ نجونې او یا ځوانې ښځې دي او عاملین هغه کسان دي چې په سیمه کې د زور زر وسلو خاوندان او یا د دولتي ارګانونو صلاحیت لرونکي کارکوونکي دي. د کمیسیون چارواکو دا هم وویل چې تر ډېره ځایه لیدل شوي چې د پیښو عاملین یا د قانون له منګولو تښتېدلي او یا دا چې په ضمانتونو خوشي شوي دي. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکو وویل بې سوادي د اسلام له احکامو، بې خبري، اداري فساد، د وسلوالو ډلو شتوالی، د قانون کمزوري، مصلحتونه او داسې نور هغه لاملونه دي چې دا ستونزه یې زیاته کړې ده.
خبری مجله اوري. پولیسو نن د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د محصلینو مظاهراتي توپره کړه. د ښوونې او روزنې پوهنتون محصلین چې اوس د برهان الدین رباني په نوم شوی په دوو ډلو ویشل شوي، چې یوه ډله یې له نوي نوم سره موافقه ده او بله ورسره مخالفه ده. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله لودین په راپور کې.
وروسته له دې چې له ولسمشر حامد کرزي او د سولې د عالي شورا له مشر صلاح الدین رباني سره د محصلینو لیدو کتو نتیجه ورنکړه، محصلینو یو ځل بیا د ښوونې او روزنې پوهنتون د نوي نوم په غبرګون کې مظاهره وکړه. معترض محصلین وایي تر هغو چې د دوی غوښتنې ته ځواب ونه ویل شي، دوی به تر خپلې واسې مظاهرو ته دوام ورکړي او د پوهنتون دروازه به بنده وساتي. یو معترض محصل ازادي راډیو ته وویل دوی نه غواړي د برهان الدین رباني په نوم پوهنتون کې زده کړې وکړي. محصلینو یوې بلې ډلې بیا د برهان الدین ربانی په نوم د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون له نومولو څخه ملاتړ وښود. دوی وایي برهان الدین ربانی د هیواد یو جهادي شخصیت وو او باید چې دغه پوهنتون یې په نوم شي.
این جانب خالد غفاری بله کاملا ما راضی هستیم استاد برهان الدین.
زمانم خالد غفاری ده، هو مون خوښي استاد برهان الدین ربانی د علم لپاره یو ستر شخصیت وو. موږ واک حکومت ته ورکو چې په هر ځای هر نوم کېږدي، دا د حکومت کار دی. موږ باید ملي یووالی وساتو، باید داسې کار وکړو چې ملي ګټې پکې خوندي وي.
سهار مهال د دغو دو ډلو محصلینو ترمنځ نښته رامنځته شوه او یو پر بل یې د تیږو ګزارونه وکړل. کله چې پولیسو د ډنډو په وسیله د محصلینو د تیته اوپره کېدو هڅه کوله، معترضو محصلینو په پولیسو هم د تیږو وارونه وکړل. شاوخوا دوه ساعته وروسته پولیسو معترض محصلین له ساحې څخه وشړل او موافقو محصلینو ته یې د پوهنتون دروازه وازه کړه.
لبلې خو د پکتیا پوهنتون محصلینو د دې ولایت ولایتي شورا او مدني ټولنو استازو په یو خبري غونډه کې د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون د نوم بدلولو په پروسه کې ټوله پړه پر ولسمشر احمد کرزي واچوله.
دا یوې خبري ناستې په ترڅ کې د پکتیا پوهنتون لسګونو محصلینو ولایتي شورا او مدني ټولنو په ګډه له افغان ولسمشر څخه وغوښتل چې د کابل تعلیم او تربیه پوهنتون د بدل شوي نوم په اړه غوڅ تصمیم او د لا نورو لاریونونو او تاوتریخوالي مخه ونیسي. د پکتیا پوهنتون د محصلینو په استازیتوب رحمت الله سمسور د کابل تعلیم او تربیه پوهنتون د نوم بدلېدو مخالفت وکړ او وی ویل چې په دې ډول کړنو سره محصلین په سمتي او ژبنیو ډلو ویشل کیږي او دا د سولې رواني پروسې ته هم یو لوی ګواښ وګاڼه.
د کابل پانتون خپل ښوونې روزنې پانتون محصلین چې خپل هغو دا ادا کړې ده او هغو په دې باندې ډېر ټینګار کړی دی چې دغه کار څه سوی ده، دا خپل زموږ په پانتون کې د محصلینو تر مابین خپله یو تعصب منځته راوړل دي، یو کرکه منځته راوړل دي. نو زموږ پانتون محصلین هم په دې باندې دا غوښتنه کوي چې دې کار مخالفت وکړي.
نوموړي په یاد خبري غونډه کې دا هم ویل چې استاد برهان الدین رباني ته درناوی لري، خو که چیرې له نوم سره په پانتونونو کې د روانو ستونزو په څیر ستونزې پیښیږي، نو بیا د افغان ولس د ژغورنې په موخه د نوم ایښودنې مخالفت کوي. په دې خبري ناسته کې د مدني ټولنو په استازیتوب ډاکټر عبدالهادي حماس د کابل پانتون پر سر د روانې شخړې او لاریونونو ټوله پړه پر ولسمشر حامد کرزي واچوله او وی ویل چې د مصلحتونو پر بنیاد تل ملي یووالي ته زیان رسوونکي پرېکړې کړي.
بدبختانه او متاسف منصفانه کاغلی کدی صاحب تل د مصلحتونو نه کار اخیستی او د مصلحتونو په بنیاد باندې تل ملي والی ته صدمه رسولې. نه یوازې دا چې د کاغلی کرزی صاحب په دغه تصمیم سره د افغانانو په منځ کې ملي والی رامنځته سه، بلکې د دوی د خپلمنځي شخړو، د تعصباتو او همدارنګه د کاغلی ربانی صاحب دپاره یو سپکاوی و.
نوموړي زیاته کړه چې په دې ډول پریکړو سره افغانان څه چې راټولېږي نه د ده په خبره سره ویشل کیږي، او غوښتنه یې وکړه چې ولسمشر په خپلو دې ډول تصمیمونو کې له ټول پوښتنې کار واخلي. په دې خبرې غونډه کې د پکتیا ولایتي شورا په استازیتوب ډاکټر عالمیر ځاځي وویل چې تر دې دمه یې ډېر محصلین له لاریونونو او مظاهرو په دې شرط راګرځولي، او غوښتنه یې ترې کړې چې که چېرته ولسمشر د دوی رسمي غوښتنو ته ځواب ونه وایي نو دوی به هم ورسره په لاریونونو کې برخه اخلي.